کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعته پښتو خبرونه ظفر بظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ رواني خبرې دي چې شپږمه ورځ یې پیل سوې ده، خو لا هم د کوم ځانګړي پرمختګ په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویل سوي. خو ځینو طالب سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تمه ده ژر د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د امریکایي استازو سره په خبرو کې یو ځای شي. نو راپورونه هم لرو، خو په اثر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د هوایی بمباریو په ترڅ کې ملکیانو ته وخت مرګ ژوبل غندل او په دې اړه د شفافو څیړنو غوښتنه کړې ده. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقوره او قرباغ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال مخالفان وژلې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث کوي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو هوایي حمله کې ملکیانو ته وخت مرګ شوبلې پاړه د شفافو او عادلانه څیړنو غوښتنه کړې. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل که دا ډول پیښو عاملانو سره جدي چلند ونه شي، داسې پیښې به بیا بیا تکرارېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي، او همدارنګه هغه کسان چې لامل د پیښه کې دوی د قانون په وړاندې او د بشري حقوقو هغه نړیواله سازمانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي.
د راپورونو له مخې د تیرې چهارشنبه په ورځ د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې چې ویل کېږي په یو کور شوی، د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په سنګین کې ملکیانو ته دا وختي مرګ ژوبلې د رپورټونو د رسېدو وروسته یې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی چې خپلې څېړنې پیل کړي او تر بشپړېدو وروسته به یې نتایج خلکو سره شریک کړي. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقوره او قرباغ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت د مقوره ولسوالۍ اړوند په خماري او شام احمد خیل سیمو کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د قرباغ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د مقر نښتې یې تایید کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ادعا کړې چې مقر کې اووه تنه پولیس وژلي، خو خپل لوري ته یې دا وختي مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلي. اخواله کندوز نام په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د طالبانو په یو کمین کې څلور تنه افغان پولیس وژل شوي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره د افغانستان پر سولې غږیدلې. د سولې د شورا ویان سدسان تایری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی داوودزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره هم لیدلې دي. احسان تایری زیاته کړه خغلی طاهری وایي د چین د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره د بحث اصلي موضوع دا و چې څنګه کولای شو د سیمه ییز اجماع په اړه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل په برخه کې د چین واقعي او عملی همکاري جلب کړای شو. له اسادۍ رډیو نه خبرونه اوري. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه دې جوړه شي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پامپیو به د امنیت شورا په دې غونډه کې ګډون وکړي. پامپیو د جمعې په ورځ د ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې په وینزویلا کې دې د خوان ګوایدو ملاتړ وکړي. د تېرې چهارشنبه په ورځ وروسته له هغې چې د وینزویلا خلک لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووتل او د ولسمشر نیکولاس مادورو د استعفا غوښتنه یې وکړه، د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو خپل د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. ماډورو له واشنگټن سره ټول ډیپلوماټیک روابط پرې کړل او امریکایي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې د یکشنبې تر ورځې پورې د وینزویلا څخه ووسی. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا ځینې هیوادونو په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی. روسیې، چین، ایران، ترکیې، کیوبا، بولیوا او نیکاراګوا بیا د نیکولاس ماډورو د ملاتړ غږ کړی. وروسته له هغې چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لدریان د ایران د توغندیو د پروګرام له کبله پر دې هیواد د نوو بندیزونو ګواښ وکړ، تهران فرانسه تورنه کړه چې سیمه بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیې کې وویل دوی تل په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ایران په اعلامیه کې زیاته شوې چې ایران د فرانسې لخوا په پراخه پیمانه د پرمختللو او تهاجمي وسلو خرڅلاو ته په سیمه کې د توازن د ګډوډولو د یو عامل په سترګه ګوري. تهران دا خبره په داسې حال کې کوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ وویل که چیرې د ایران د توغندیو په اړه خبرو کې کوم پرمختګ ونه شي، پاریس چمتو دی چې پر تهران نوي بندیزونه ولګوي. او امریکا له کازوو غوښتي دي چې له سربیا څخه په واردېدونکو مالونو 100% کې ګمرکي تعرفه سمدستي وځنډي او که داسې ونه کړي له واشنگټن سره په اړیکو کې به یې له عواقبو سره مخ شي. کازوو د نومبر په میاشت کې له سربیا څخه په واردېدونکو مالونو د هغه څه په خاطر درنه مالیه وضع کړه چې د دې هیواد چارواکي د بلګراد لخوا د کازوو د دولت له پامه غورځولو هڅه بولي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. تمده د طالبانو د سیاسي دفتر نوې مشر مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د امریکایي استازو سره په خبرو کې یو ځای سي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه بیا وایي چې مهمو مسایلو ته د هوکړې لپاره شپږ ورځې ډېرې کمی دي. داود مایار ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت خصوصا د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه بېرته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. د دغې کمیسیون ویان بلال صدیقي
دا یو نغزو خو بشري پېښه ده چې سرپرستي وي او زموږ غوښتنه دا ده چې دا ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسي شي.
دغه ورځ د پوهنې وزارت چارواکو څرګندونې به هم واوري چې په بلخ ولایت کې د افغانانو تیز ځواکونو له لوري پر افغان ترک ښوونځیو حمله شایعات بولي. په نړیوالو مطالبو کې به د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر له لوري د فدرالي حکومتي ادارو د ځنډ د ختمېدو په اړه راپور واوري. او دغه ورځ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې لرو. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی اورېدو ته سره پاتې شئ. د خبرونه د سرموزوتا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او طالب استازو خبرینن شنبه د شپږمې ورځې په مخ روان دي. له دې خبرو آگا سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې نننې خبري به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو پر مهال ویش د اوربند پر ټینګښت او د افغانستان له خاورې په بهر د بریدونو د نه ترسره کېدو په یقیني کولو متمرکز وي. اخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکلي چې تمه ده د طالبانو د سیاسي دفتر نوې مشر مولا عبدالغنی برادر ژر قطر ته ولاړ سي او د خبري مختیوسی سفیر لاستانه کړی په دې اړه رپورټ کړی.
مننه فریبا. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالب استازو سره خبرې شپږمې ورځ ته نن رسیدلې دي. د دوه خبرونو آگا سرچینو ازادي رادیو ته نن ویلي دي چې دا خبرې روانې دي. په خوا یې ویلي چې نننۍ خبرې به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال ویش همدارنګ د اوربند په ټینګښت باندې او دا یقیني کول چې افغانستان له خاورې نه به په بهر باندې تروریستي بریدونه نه کیږي په دغه باندې به دا خبرې متمرکز وي. یوې سرچینې هم دا شی به ازادي رادیو ته تایید کړ چې دا خبرې اوس وخت روانې دي. لبلی خو رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه مولا عبدالغنی برادر به دا خبرې په خټو مخته یوسي. دغه سرچینې دا هم ویلي دي چې مولا غنی برادر به ژر قطر ته ولاړ شي څو امریکایي پلاوي سره په خبرو کې یو ځای شي. رویټرز لیکي په افغانستان کې دوه طالب چارواکو چې د قطر د خبرو اگادي ویلي د قطر د دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو څه حرکت ښکاري. یوې طالب سرچینې په افغانستان کې ویلي تمه ده ملا برادر به په نږدې وخت کې قطر ته ولاړ شي او د دوی په باور له طالبانو سره امریکایي مرکچان به د دې اقدام هرکلی وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. افغان حکومت هم د دغو اوسنیو تازه جریاناتو په اړه باندې چې په قطر کې په څه څه مسایلو باندې بحث کېږي څه غبرګون نه دی ښودلی. خو ولسمشر اشرف غني په داوس کې د اقتصادي نړیوال فورم پر مهال په یوې مرکه کې وویل چې د زلمی خلیلزاد په پاکستان کې ونتوانید چې له طالبانو سره وګوري، بلکې قطر دغه صلاحیت درلوده چې د له طالبانو سره کینوي اول ته خبرې وکړي. ښاغلی غني د مرکې یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داسې څه عاجل اقدامات به وشي یا څه نتیجه به ورکړي، ملموسه نتیجه به وي، ده وویل چې د اوس لپاره داسې یو څه احساس نشته خو بحثونه روان دي او په دغو بحثونو کې د ده په خبره باید د سیمې ټول هیوادونه ښکیل وي چې یوه ښه نتیجه ورکړي. ده وویل که د سیمې یو هیواد هم له دغې لوبې بهر پاتې شي ښایي ښه نتیجه ونه لري. اوس به راشو بیرته د ملا غني برادر په اړه باندې. ملا غني برادر په 2010 کال کې د پاکستان او امریکایي استخباراتي ادارو د یوې ډلې لخوا د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوی و. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملا برادر یو ځای کېدل به هغه ویرې راکمې کړي چې امریکایي لوری یې له القاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د نه پرې کېدو په اړه لري. طالبانو د امریکا استازي ته ډاډ ورکړی چې دوی به له هر هغه اقدام سره مخالفت کوي چې په ترڅ کې د افغانستان له خاورې څخه په امریکا کې د تروریستي بریدونو په هدف استفاده وشي. خو دغې طالب سرچینې رویټرز ته زیاته کړې چې حاضر دي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره اړیکې پرې کړي. القاعده سره اړیکې پرې کول یې رد کړي ځکه دوی وایي القاعده ډله د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم خپل مشر ګڼي.
ډېر زیاته مننه کوم صفي الله ستانکسی وایي چې د قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو جزئیات راکړل. په همدې حال کې لکه چې دوی مخکې په راپور کې دونه وکړه چې افغان حکومت تر اوسه په ډېر دقیق څه نه دی ویلي چې کوم پرمختګونه سوي دي، خو اخوا د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي چې د قطر د سولې په روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وشي. ورزیته ته چې د سیاسي چارو تړونکو ته وایي د سیاسي چارو یو افغان کارپوه وایي چې طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډېرو مهمو مسلو هوکړې ته نږدې سوي دي. داود مایار ازادي راډیو ته ویل چې دې نتیجې ته د رسیدو لپاره شپږ ورځې ډېرې کمې دي او تمه ده چې ډېر ژر اوربند رامنځته او په دغه هېواد کې سوله یقیني سي. له ښاغلي مایار سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه په قطر کې د دغو خبرو په اړه پوښتنه کړې.
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت په خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسیدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه ان شاء الله چې پورته شوي دي او مونږ به ان شاء الله په نږدې ورځو کې د اوربند شاهد وسو دي وروسته به سوله په افغانستان کې یقیني شي.
فکر کوي مایر صاحب چې دغه خبرې چې غزیدلې دي لامل یې څه دی؟ آیا امریکایي چارواکي او طالب استازي یوې هوکړې ته نشي رسیدلی او که نه فکر کوي چې خبرې ډېرې دي او وخت ډېر ورته اړتیا ده چې مثلا په اوربند خبرې وشي؟
دغه د صلح موضوع چې دا د نسبت جنگ ته ډیره مشکله ده، ډیره ستونزمنه ده. مختلف عوامل دلته نقش لري، هم ګاډي او د نفر دي کې خپل نقش لري. د افغانستان خپل حکومت چې طالبان د طالبان یو شرط هم دا و چې غوي غوړي چې د اصلي دښمن سره د خپل اصلي حریف سره چې امریکا دغه سره مذاکرات وشي، دغه سره مستقیم خبرې وشي. دا د یو طرف نه منطق لري، طالبان یو طرف منطق لري ځکه د طالبان اصلي حریف هغه کسان چې هغه طرف چې طالبان حکومت یې سقوط سره مخامخ کو هغه امریکایان دي، د طالبان د حق لري چې مستقیم د روس سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت دلته ځکه دوی یو مرکز ده، د قدرت مرکز ده، هوادونه په رسمیت پیژني، دوی هم حق لري چې د دې لپاره چې د حاکمیت د سوال لاندې رانشي دوی طرف ته موضوع وي. نو دلته یو باریکي وجود لري، یو ستونزه وجود لري. خو زه فکر کوم چې اوس وضعیت دې ته رسیدلی ده چې په اول قدم کې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، په دوام قدم کې طالبان مجبور دي د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. چوش انشاءالله چې دا چالشونه ده مشکلات د منځ تللي دي او یو نسبی هوکړه تر رسیدلې دي دا مسله.
یعنی تاسو دغه شپږ ورځې چې د خبري دوام کوي دا یو معمول ګڼي او چې مثلا دا ورکراتلون کړي هلا چې ځینې کسان وایي چې دلته طالبان او امریکایي چارواکي په دې موضوع سره نه جوړیږي چې ګوندي طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کیږي.
زه فکر کوم طالبان دا منطق لري چې په اول قدم کې دوی د امریکایانو سره د خپل اصلي حریف په صفت خبره وکړي، په دوام قدم کې دوی مجبور دي چې د افغانستان د حکومت سره خبره وکړي، ځکه دلته یو سیستم دی، یو نظام دی. خو د یوې مسلې نه چې ما تشویش درلو چې اصلي موضوع ده چې ما سوزه لتاسو د تاسو د راډیو طریقه دا خبره کړې ده، هغه دا ده چې کچېرې طالبانو چالش دي، طالبانو مشکل افغانستان کې حل شي، زموږ دښمن یا زموږ همسایه هیواد چې هغه دوی ملي ګټې د افغانستان په تخریب کې، د افغانستان د زیربناو په خرابولو کې دي، هغوی به د افغانستان بل بدیل دښمن پیدا کړي.
د افغانستان یو سیاسي کارپو داود مایارو.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو بیا هم د افغانستان د امدې سولې په ارتباط خبرو کې تم کیږو او د ژورنالیست او کارپو سمی یوسفزی سره یو مرکه لرو چې همدا اوس په دوهې کې د یو زما همکار صفی الله ستانکزی سره غوړې خبرې وکړي، د هغوی مرکه ته به غوښتو.
بله مننه کوم فریبا. سلامونه اوریدونکو تاسو ته. لکه څنګه چې د پروګرام په ترڅ کې تاسو واوریدل، په دوهې کې د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالبان همدا په خبرو کې دي. د دوی خبرې شپږمې ورځې تر رسیدلې دي. له دوی خبرو آگا او کارپو ښاغلی سمی یوسفزی هم په دوحه کې دی، له دې سره به خبرې وکړو. یوسفزی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. دا راته وایي چې په دوحه کې نننۍ خبرې په څه متمرکز دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
از موږ معلومات چې ماخام تیر ماخام وغه دا و چې نن غونډه د دوبۍ په وخت باندې د دوه په وخت باندې 11 بجې پیل شوه. دا 13 شپه په دوه مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې لکه څنګه چې پخوا ویل شوی، طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره کاغه په خارج کې وي یا په داخل کې وي، نړیوال وي، هغوی سره به رابطه نه ساتي. په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي. متاسفانه پرون ډیر په دې باندې کوشش وشولو، زرب خلیلزاد دا کوشش کولو چې افغان حکومت سره هم یو دغه جوائنټ سټیټمنټ یا د مشترکه اعلامیه خبرېدو نه وروسته د جنگ بندي خبره وکړي، خو طالبانو هغه ټولې خبرې بالاخره ردولې. حتی تر دې پورې حاضر نه شولو چې امریکایان ورته ویلي چې یو 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 د جنگ بندي دوه مرحلې بکوو. اوله مرحله کې به زموږ سره جنگ بندي شي، دوه مرحله کې به افغان حکومت سره جنگ بندي شي چې کله موږ پوځونه وتل شروع کړو. خو طالبان خپل خبره ټینګو. بالاخره خبره په همدې باندې پای ته ورسېده چې نن شپه یا تیره شپه به زلمی خلیلزاد خپل دفتر سره په واشنگټن کې او امریکا چې در خلافه د هغوی سره خبرې کوي. نن به بالاخره یو جوائنټ سټیټمنټ جاری کیږي. خو دلته یو ډور کنفیوژن ده چې ایا دا امریکایان چې خبره دی وتلو کې دي کوم تاریخ هم ورکوي کنه. دوی په دوه خبرو باندې په ابتدا کې سره رضا شوي دي، باقي خبرې به چې افغان حکومت سره به څنګه خبرې کیږي، سلو نظام به جوړیږي او اربن به کله کیږي، هغه به د افغان حکومت سره مخکزي. خو په حال داسې ښکاري چې په دې خبرو باندې پریکړه شوې ده چې یو تعین شوی دی د افغانستان د آینده لپاره، د سولې لپاره. او نن به دغه تعین چې شوی دی په دې باندې به دواړه طرفه خبرې کوي. دلته یو د توضیح په دې په کار ده چې ځینې خلک وایي نن یو اګریمنت امضا
کیږي. داسې ویل کېدل چې دوی به نن دغه قرارداد امضا کوي، یا به یو اعلامیه صادروي، یا به هم بالاخره تر دوشنبه ورځې به دوی دا وخت ټاکلی دی. نو څه فکر کوي چې واقعا دوی کومې ملموسې نتیجې ته رسیدلي چې وکولی شي اعلامیه نشر کړي؟ په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې که موږ نه یو شامل، که د سیمې هیوادونه نه یو شامل، نو دا خبرې به سمدستي داسې ښه نتیجه ورنه کړي.
زما په خیال تر اوسه پورې چې کومې خبرې ښیي دا داسې بریښي چې امریکا د افغانستان نه د وتلو بیخی یعنی په کوم انداز کې چې راغلی وه، کوم زور او شور کې چې راغلی وه، د هغه نه زیات په تیزۍ سره وتل غواړي. ویل کېږي چې په واشنگټن کې یو شمېر د افغانستان د مزلې سره چې د حکومت کوم چارواکي دي هغوی په دې خوښ نه دي، ځکه چې په دې خبرو کې د امریکا مکمل شکست ده او دوی وتل باره دا ورکوي چې افغانستان دوی په نیمه کې پرېږدي، او د دې هېڅ ضمانت نشته چې د افغان حکومت او د طالبانو چې کوم خبرې کېږي یا د انټرا افغان ډایلاګ په نوم باندې چې کومې خبرې کېږي هغوی به کومه نتیجه ورکړي. نتیجه به هماغه وي چې یو ځل به بیا لکه د نجیب د حکومت په وخت کې چې روسانو وتلو افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسېده، هلته یو څه اعتراضات ورباندې شوي دي، خو برحال یو ډېر عجبه صورت حال ده. او هغه له دې امله چې افغانان مکمل ډول لدین د باندې پاتې دي، یعنی زه فکر کوم لکه امریکا داسې فکر کوي چې د طالبانو نه د هغه نړیوالې دهشتګردو سره چې کوم د هغو خلاف سرټیفیکیټ یا لیسنس ترې اخلي او ورته وایي چې افغانانو سره جګړه بیا ستاسو خپله خوښه ده.
یوسف صاحب، د امریکا د استازي منډیت یا خط معلوم دی چې څه به کوي؟ دوی ویلي دي چې موږ ټول هڅه دا کوو چې افغان حکومت سره به طالبان خبرو ته کینو. اوس څه فکر کوئ چې د دوی منډیت آیا تغیریږي دا چې له واشنگټن سره تماس نیولی که څنګه، او بل د طالبانو خبرې آیا په یو وخت لودي که څنګه؟ ځکه چې دومره لانجې ولې پکې رامنځته شوې؟ پرون هم داسې ویل کېدل چې لږ څه لانجه رامنځته شو بیا بېرته خبرې پیل شوې.
نه، طالبان د اولی ورځې نه همدغه موقف ده، هغوی موقف کې تغییر او تبدیل نه ده راغلی. هغوی همدې خبره باندې ولاړ دي چې اوربند نه کوو، اوربند په هغه صورت کې کوو چې افغان حکومت سره زموږ خبرې پیل شي. تاسو یو تاریخ د وتلو ورکوئ. زه فکر کوم چې امریکایان د نن چې کوم ممکنه ناګه که یو جوائنټ سټیټمنټ یا مشترکه اعلامیه ورکړي، اګریمنټ ورکړي، هغوی کې به ممکن د مهالویش پوره څرګند نه وي، او په دې باندې خبره کیږي چې افغان حکومت سره د خبرو هغه تګلار او هغه ابعاد به په دغه شکل وي، او دواړه طرفه به په دې کوشش کوي چې د امریکا په شمول باندې چې د افغانستان خبرې په مخ کې بوزي د افغان حکومت سره. خو تر اوسه پورې داسې بریښي چې خبرې یو څه مشکلات لري، ممکن د واشنگټن نه هغه څه چې تیره شپه خلیلزاد صاحب له طالبانو سره ورباندې رضا شوی و، اوس د هغه طرف نه هم یا جواب نه ده راغلی، یا هغه طرف نه هم په اصطلاح باندې هغه ریزرویشن یا ابزرویشن او داسې ورباندې شوي
دي. یو څه غواړم وپوښتم په دغه حالت کې، ځکه چې زموږ وخت کم دی، وروستۍ پوښتنه به داسې وکړم چې د طالبانو د سیاسي دفتر لپاره نوی مشر ملا عبدالغني برادر ټاکل شوی دی، تر اوسه پورې نه دی رسېدلی قطر ته. څه فکر کوئ دی چې د طالبانو د وخت مرستیالو د سولې لپاره هم کله کله لیوالتیا ښودلې وه، آیا د ده تر ټاکل کېدو وروسته فضا بدله شوې که څنګه؟ څه فکر کوئ طالبان لږ څه نرم شوي دي که څنګه؟
زما په خیال ملا برادر خپل سره دی چې په طالبانو کې خورا احترام شخصیت ته، د هغه ټاکل په خپله یو د طالبان لپاره یو ډیره کمزوري فیصله وه، په داسې حالت کې چې د دوی د سیاسي دفتر او که ووایي د طالبان د سیاسي مغز تر ټولو مشهور شخصیت هغه عباس ستانکزی ده، هغه دلته په خبرو کې ناست و. د هغه تبدیلول په داسې حالاتو کې زما په خیال یو غیر مناسب اقدام و. برحال
او دا چې دوی له افغان حکومت سره چې ټول کار او فیصله به د دوی په لاس کې وي، دوی نه کینی، نو څه فکر کوي چې دا مناسب تبدیلی نه ده د طالبانو لخوا؟
زما په خیال ملا بدر اخوان یو خو د هغه صحت په باره باندې ډېر مشکلات او خبرې ویل شوي دي. دویم دا ده چې هغه ډېر وخت تحریک نه دی باندې پاتې شوی ده، او درېیم خبره دا ده چې هغه په خپله داسې سیاسي فکر والا سړی نه ده. هغه خپله یو
نو ولې دومره مهم موقف ته راوستی دی؟
زما په خیال د طالبانو یو څه خپلمنځي مشکلات شته دي. اوس هم معلوم نه ده چې د ټاکل یوازې د ملا یعقوب اخوند په امر باندې شوي دي، که شیخ هیبت الله هم په دې خبره کې شریک ده. سره دي چې طالبانو رسمي دفتر دا بیان ورکړی ده چې هغه د طالبانو د بشر لخوا ټاکل شوی ده، خو برحال داسې بریکي چې پاکستان او نور هیوادونو کوشش کوي چې د قطر د دفتر وباسي او لدی ابله پاکستان په فشار باندې دا کار شوی دی ترڅو وخی چې خلیل زاد ته وایي چې تاسو واپس اسلام آباد راشي موږ یو بهتره معامله درته سره کول
شو
موږ صاحب طالبانو باندې واک او اختیار لرو
مننه یوسف زای ابراهیم الله یوسف زای چې د قطر اوسنی روان خبرو مکت معلومات او تازه جزئیات راکول تری مننه کو وسم فری بازاهر او پات پروگرام
مننه کوم سفجان دوستانو به هم زهم یادونه کوم چې شری غوړی چې د قطر د روان خبرو په تازه جزئیات باندې خبر سي د ازادي رادیو تعقیب کې موږ کوشش کوو چې تر ټولو تازه جزئیات تاسو د خبرونو لاره وړاندې کوو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم دوام لري. لکه چې مخکې مو د سولې خبرې کولې، اوس به یو بل راپور ته ورسو. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوشت مرجوب لپاره د شفاف او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول پیښو عاملین په هیڅ صورت د بخښلو نه دي او باید د قانون په رڼا کې خپل ځواب ووایي. وصل وصل په دې اړه تفصیل راکوي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ شوبې د وختو پاړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون دغه کړنه غندي او عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل ک د دا شنبه خو له عاملینو سره جدي چلند ونشي ورته پیښې به په بیا بیا تکرارېږي.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا عمل په کلکه توګه غندي، د لپاره چې دا یو نقض حقوق بشری پیښه ده چې ترسره شوې دي او زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسي شي او همدارنګه هغه کسان چې لامل د پیښه کې دوی د قانون په وړاندې او د بشری حقوقو هغه نړیوال استانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کورنۍ او رسنیو د راپورونو لمخې د تېرې چهارشنبه په ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې چې ویل کېږي د ملکي خلکو پر دوو کورونو شوي، شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس اتولا افغان ویلو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو ملکی کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. هلمند له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې هم د یوې خونړۍ هوایي حمله شاهد و چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې دېرش ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستي راپور لمخې چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې خبر شوې خی چې په دغه کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او 350 نه زیات ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په سنگین کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه د جدي څېړنو خبره کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې خپلې څېړنې پیل کړې دي.
تاسو ته معلومه وه چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان و. هلته په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ترورستانو ته ډېره درنه مرګ ژوبله او وختي د وسلو زیرمتونونه چې و هغه له منځه تللي دي. بیا داسې راپورونه موږ ترلاسه کړل چې ګواکلته ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې. نو د دې لپاره موږ پلاوی ټاکلی دی. پلاوی به بررسي کوي او دا بررسي به همه جانبه وي او دا هغه اړوند راپورونه به په بشپړه توګه څېړي او کله چې بشپړ شول د دې معلومات بیا به تاسو سره شریک.
په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ شو بلاغسري چې په وار وار خبرګون راپرولي، خو اړوند مسولینو بیا ویل دي چې دوی د هوایي حملو پر مهال له بشپړ احتیاط نه کار اخلي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ومنله چې په موقته توګه د فدرال حکومت قسمي تعطیلي پای ته ورسوي. ټرمپ پرون دغه اعلان وکړ. په دې اړه تفصیل به صفي الله ستانکزی راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې د حکومت تر ټولو اوږد تعطیل لږ تر لږه د اوس لپاره پای ته ورسید. دغه تعطیل چې د فدرال حکومت یو شمېر ادارې پکې شاملې وې 15 ورځې دوام وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د تعطیل د موقتي پای ته رسیدو اعلان وکړ. زه ډېر ویاړم چې نن اعلان کوم چې موږ یوې معاملې ته ورسېدو، څو تعطیل پای ته ورسوو او فدرال حکومت بېرته پرانیزو. ټرمپ دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو پرون د فدرال حکومت د قسمي تعطیل د پای ته رسېدو لپاره د فبروري تر 15مې د بودیجې د تمویل په سر یوې مسودې ته رایه ورکړه. تر دې مخکې د ټرمپ ټول وړاندیزونه چې د حکومت د تعطیل د پای ته رسولو لپاره کړي وو کانګرس رد کړي، خو ټرمپ پرون دا شرط هم کېښود چې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان به په دریو راتلونکو اونیو کې له مکسیکو سره د دیوال په جوړولو خبرې کوي.
If we don't get a fair deal from Congress,
کومګ له کانګرس نه یو مناسب معاملات تر لاسه نکړای شو نو حکومت به یا د فبروري 15مې وروسته بیا وتړل شي او یا به د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د خپل راکړل شوی صلاحیتونو لمخې دا استراري حالت ختم کړي.
To address this emergency,
په دې اساس ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو ته خپل هوډانه د ګرځیدل. هغه پرون هم د تعطیل د موقتی پای ته رسولو د اعلان په وخت له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په اهمیت خبري وکړي. ټرمپ له کانګرس غوښتي چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره چې اغزن سیمونه او سپنیز موانع او دیوالونه پکې شامل دي د 5,200,000,000 ډالر بودیجه تصویب کړي. د دې د غوښتنه د کانګرس له خوا رد شوه او په نتیجه کې فدرال حکومت بودیجه هم وځنډول شوه. د دې تعطیل په خاطر ټول کارکونکو 15 ورځې معاش نه دی اخیستی، خو ټرمپ ژمنه کړې چې دغو کارکونکو معاش به ژر ورکړل شي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو 4:10 ته یو ځل بیا لاجمل انځخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته وختي مرګ ژوب لغندلې او پاره یې د شفاف او عادلانه څېړنو غوښتنه کړې. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقره او قرباغ ولسوالیو کې دیار لس وسلوال طالبان وژلې دي. دوی په ورته وخت کې خپل لوري ته د درې تنو پولیس وژل کېدل هم تاییدي، خو طالب ویان بیا په غزنی کې د وو پولیسو د وژلو ادعا کړې ده او خپل لوري ته د وخت مرشو لپاره څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشاء رئیس او د سولې په برخه کې د سیمایي اجماع په چارو کې د ولسمشر استازي محمد عمر داوودزی نن په چین کې دی او د غلطۍ د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي او وروسته راغی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان د ایران د توغندیو د پروګرام لکبله پر دې هواد د نوو بندیزونو ګواښ وکړ. تهران فرانسې تور نه کړ چې په سیمه کې بے ثباتی خوري.
او رحمت افغان به سپورتي خبرونه راټولوي.
په هرات ولایت کې د غیر قانوني مهاجرتونو د کمک په هدف د بایسیکل زغلونې سیالي تر سره شوه. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امیر تواب مبارز وای دغه سیالي د هدف لرونکو ځوانانو د بایسیکل زغلونې ټیم په واسطه د هرات په ورزشي لوبغاړي کې تر سره شوه. خغلی مبارز زیاتوي دغه سیالي چې د ډي ار سي دفتر په همکاري تر سره شوی هدف ځوانان نورو هیوادونو ته له مهاجرت څخه منع کولو. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم یو شمېر افغانان قچاقي توګه بهر تزي چې پلارو کې لا بلابل ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه یو ځل بیا د افغانستان له لوی څرنوالي غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعا او قضیه پایلې له خلکو سره شریک کړي. د دغه کمیټې رئیس حافظ الله ولی رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه هم د قضیه نهایی پریکړه له دوی سره نه ده شریکه سبې. بل خو د افغانستان د لوی څرنوالي چارواکي وایي چې په قضیه کې پرمختګونه سوي او ډیر ژر به ورستینه تج له خلکو سره شریک کړي. او د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په تالاب برفه کولسوالي کې د والیبال په میدان کې د چاودنې لامل څلور کسان وژل شوی او شاوخوا شل نور ټپیان شوی دي. د تالاب برفه کولسوال عبدالاحد برفکی ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه په میدان کې د ځای پر ځای شوی مین لامل رامنځته شوی ده. د بغلان د محلي چارواکو په خبره دغه چاودنه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې شوی ده چې هم د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی.
له رحمت افغان څخه مننه چې سپورت خبرونه راوړل. له دوستانو کې چې تاسو زموږ د خبرونه یې اوریدلې او غواړي چې بیا یې واوري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ولر سي الته کولی سي چې هم د خبرونه تکرار واوري او هم زموږ نور خبرونه او راپورونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. زموږ خبرونه له همدې عمل لري دوی ونیز خبرونه لرو تاندې څنګه او ورپسې حقیقت څه دی دا ټول پروګرامونه په پرله پسې په همدې ترتیب سره واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغه ځوان په اړه خبرې کوو چې د حافظې ورزش افغانستان ته راوړی. وبوري چې دا څه ډول ورزش دی.
ایمونګ اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي.
آیا رښتیا هم دا ورزش د حافظې په قوي کولو کې مرسته کولی شي؟
د شهر مذاکرې مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نور ورځو ته درس زکوي سم.
او په دې اړه د نورو نظرونه څه دي؟
چې څه رقم طریقې په کار کې هغه ته خدا ولی اسی ډیر نه چې مثلا دوی دا کوي.
زما په نظر دوی باید مختلف لارې چارې امتحان کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
هر څوک واړی چې حافظه ولري خو په ژوند کې ډیر داسې مسایل شته چې د انسان حافظه یا فکری تمرکز کمزوري کوي. که چېرې حافظې ته پامونه شي نو حافظه به هم ورو ورو خپل قوت له لاسه ورکړي. په همدې خاطر اوس د حافظې ورزش رامنځته شوی چې د حافظې په پیاوړي کولو کې مرسته کوي. دغه ورزش چې په نورو هیوادونو کې تجربه شوی افغان ځوان میر احمد جهش محمودی په افغانستان کې ځوانانو ته ښیي. جهش چې لوړې زده کړې د اقتصاد په برخه کې کړي وایي هیڅ کړه چې حافظه یې ښه نه ده نو ځکه یې هڅه وکړه چې د څو بهرنیو استادانو په مرسته په خپله حافظه کار وکړي او د حافظې ورزش زده کړي.
ما یو تحقیق شروع کړ چې څنګه کولای شو چې خپل حافظه تقویه وکړو. د تحقیق په پیل کې یو څو مقالې مې ولوستل چې څنګه کولای شي چې انسان خپل حافظه تقویه کړي. تخنیکونه مې زده کړو چې څنګه کولای شي یو شخص خپل حافظه تقویه کړي. بیا ډېر انګیزه ایجاد شو چې انسان کولای شي چې خپل حافظه ته هم ورزش ورکړي، یو ښه فعال حافظه ولري، یو ښه قوي حافظه ولري. زه لاړم یو کانادایي مربی و هغې سره مې شروع کړو. تقریبا څلور مربی لرم زه دې ورزش کې، یو کانادایي ده، یو د فلیپین ده، یو د انګلستان ده. او هندوستان ته لاړم، ممبئی کې مې ټول درسونه د حافظې د ورزش واخیست، ټول کورسونه مې خلاص کړ.
ښاغلی محمودی وایي د حافظې ورزش د حافظې هغه سلولونه راژوندي کوي چې کار نه کوي یا لږ فعال دي.
یو څوک زی باډی بلډینګ کلب ته چې ورزش وکړي او فټنس ته خداګا اسړی شي کوي، خپل عضلات نه کار اخلي، فشار باندې وارد کوي چې عضلات باید تقویه شي او د فیزیولوژي د بدن فیزیولوژي ډیر شي. او موږ د حافظې په ورزش کې شي کوو، تمرینونه لرو، سیستمونه لرو چې موږ خداګا تمرینونه کوو چې ایمون اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي او ایمون سرعت دماغ سرعت د حافظه ډیر شي.
نو موړی وای د حافظه ورزش مرسته کوي چې د تمرین په کولو او د وخت په تیریدو سره حافظه ښه شي او یو کس په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي.
یو څوک چې غواړي خپل حافظه ته تمرین ورکړي کولی شي چې 50 لغته نوشته کی یو کتابچه کې، بیا ټایمر ونیسی دوه دقو د ټایم لپاره، دوه دقو کې کوشش وکړي چې دا ټول افس کی سیستم دی. مونږ سیستم لرو د اتصالات او تدایی سیستم دی. کولای شي چې یو لغت د بل لغت سره ارتباط ورکړي. که مونږ لس لغته په یو دقه کې اول ورځ کې افس کو، بل ورځ کې باید په سلویخ ثانیه کې مونږ افس کو. مو ایمونږ دماغ سرعت باید زیات شي چې مونږ په کم زمانه کې په کم شیبو کې مونږ ډیر افس کو.
حنزله چې د حافظې د ورزش کورس ته ځي وایي دې کورس ورسره مرسته کړې چې د پخوا په نسبت اوس ډېره مطالعه وکړي.
ډیر شیان مزده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته، ښه درس زده کوی سم او درسونه مې مخته ځي. مونږ ته اوله تمرینونه راکړل، هغه تمرینونه وکړه، مثال سترګې مو قوي کوي، دغه ستره تمرین ده چې سترګې به کته پورته ځي، او خطبار ده چې په کتاب خط کش کوي چې سترګې تیزېږي.
د کابل اوسیدونکي ملیحا ستانکزی هم وایي ډیر ځوانان لیدلې چې فکر کوي حافظه یې ښه نه ده او په اسانۍ څه نشي زده کولی، خو د حافظې ورزش مرسته کوي چې د دوی د زده کړې قوت ډیر شي.
زما په نظر چې دا ښه ده چې ځینې زده کوونکي شته په اسانۍ نشي کولی او څه زده کړي، او هغه په خپل حافظه کې ځای کې مطالعه نشي کولی، دوی ورته تنګېږي. زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي تر څو چې حافظه یې ښه شي، لکه د حافظې ورزش.
افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رستا وایي بېلابېل عوامل سبب کېږي چې د یوه انسان حافظه کمزوري شي.
همداسې چې د مونږ ګوتې فرق لري، د مونږ مغز ساختمان هم فرق لري. ډېر نه چې ټول مهم دي په حافظه کې د مغز پوخ ده، قشر ورتوایی کارتکس، چه دی که هر سمره فرو رفتگی و برجستگی دیری همه غمره حافظه قویی که دا کمی حافظه زید. دا اول داده. دویم دی تغذیه موضوع ده که منگه دی بی او سی ویتامینونو به غذا که بوله رو حافظه خدا، ولی که تغذیه نامناسبی. دریم شای اکسیجن ده. زنی خلق عادت داری سر په خوب که پوخه اکسیجن ورته نرسیگی دام تاثیر لری، ورزش نکی متاسفانه داده حافظی مشکل. زنی وقت روانی استون زیدی که منگه استراب ولرو، افسردگی ولرو، وسواس ولرو، خشم، عصبانیت، استرس، در طول عاملونه حافظه باندی تاثیر لري. مثلا دست درته مثال وایم که د ما په بوټو کې یو ریګ وسیږي، زه لنګلنګان لار کوم، ځکه چې هلته یو ریګ مزاحمت کوي. ځینې وخت حافظه روغي خو یو ریګ پکشته چې در رواني ناروغي ده. ځینې وخت احساسي اړیکې دا کولای شي، ځینې وخت مصروفیت په فیسبوک او تلفون او انټرنیټ کې، ځینې وخت ډیر مصروفیت په تلویزیون کې، دا ټول شیان دي چې د مونږ رواني انرژي اخلي، او که انرژي رواني کم شي حافظه ورسه خراب کړي.
ډاکټر جمشید رسا د حافظې ورزش د حافظې په پیاوړي کولو کې دومره ګټور نه بولي.
که د یو چا بیخي حافظه د مغز ساختار خراب ده، دا ورته ډیر ګټه نه کوي. مثال درته وایم، یو څوک چې فرض مثال د مغزه آسیب لري، مغزه خواده کړنی دي، که دا هر څومره ورزخ مو کې فایده نه کوي. ورته د ځینې خلک چې ظرفیت ښه ده، ولی روشونه ورته ایزده نه دي چې څه رقم طریقې په کار کې، هغو ته ښه ده ولی هسې ډیر نه چې مثلا دوی دا کوي.
خو د حافظې د ورزش په اړه ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا د ډاکټر جمشید رسا برعکس نظر لري.
د انساني علومو په حوزه کې په پوره معنا سره داسې چلندونه، داسې افکار او داسې روشونه شته چې هغه د انسان د تربیې داعیه لري، او د انسان د روزنې او جوړېدنې بشپړ فورم او ترتیب ته اهمیت او ارزښت ورکوي او تجزیه. بیان په دغه معنا سره د حافظې د انساني علومو نه راخیستل شوی یو فکر دی، اما لکه دې خو د انسان جوړښت په کتو سره، د انسان د ذهن او فکر په رابطه، یا د تورته نورو مفاهیمو په رابطه، دا ممکن دی چې یو عادت انسان یو چلند تمرین کړي ځان سره، او د تمرین په نتیجه کې مثبتې ګټې په بدن کې خپل وګوري. هغه که په ورزش کې وي، یا لوبه کې وي، هغه که په زده کړه کې وي، که په فکر کولو کې وي، د هر څه چې موږ تمرین کوو، د هغه اغېز زموږ په وجود کې په مثبت ډول سره موندل کېدلی شي. او زه فکر کوم ټول افغانان او د اوسنی نسل ټول ورته اړتیا لري، او ورته ګټوره او مفیده ده.
میر احمد محمودی چې اوس په کابل ښار کې د حافظې د ورزش کورس لري وایي لویه ستونزه یې دا وه چې په پیل کې د کورس جوړولو مالي امکانات نه درلودل، نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ او کورس یې جوړ کړ.
اولین هغه دی نهاد دی چې موږ د حافظې ورزش ټریننګ ورکو. دلته تقریبا نه اته میاشتې کېږي چې موږ د اکاډمي فعال کړی. اول کې ډېر هغه مشکلات او مسلې ډېره وو، حمایت نه و. ما غوښتل چې یو ښه اکادمی په ستاندارد دنیا کې، ځکه چې زه تللی یم بیرون ته، او مې لیدلی چې ډېره د حافظې اکادمی د ټول هر شی چې د هر شی اکادمی ډېر هغه د ستاندارد دی، او زه ما مشکلات دا و چې ما بودیجه نه درلوده، او ما څه وکړو، خپل موټر مې خرڅ کړو، او زه رالمه چې خپل نهاد جوړ کړم چې هر ځوان د افغانستان د هر ولایت نه کیدای شي چې دلته راشي، او د دې ورزش نه ګټه واخلي. اول صنف مې شروع کړو، درې شاګرده وو، د درې کسانو نه مې شروع کړی، تقریبا اوس صنفو کې 50 شاګرده لرم.
ښاغلی جهیش وایي راتلونکي پروګرامونه یې دا دي چې ولایتونو ته هم خپل کار وغځوي، او هغه کسان په دې برخه کې وروزي چې له خپلې حافظې څخه راضي نه دي.
راتلونکي ما برنامه دا دی چې اول ډیر ماته ضروری دی چې تقریبا شپږ مربیان تربیه کوم، مربیان لاړ شي ولایتو کې، ځکه چې موږ ډیر متقاضی لرو، ځوانان ډیر غواړي ولایتو کې، خوست کې، ننګرهار کې، مزار شریف کې، هرات کې ډیر متقاضی ډیر دي چې غواړي چې دې ورزش نه مستفید شي. او بل دوه کتاب لرم چې غواړم چې دا دوه کتابونه چاپ کړم او ولېږم ولایتو ته، چې هر څو کولای شي چې ټول تخنیکونه مې تشریح کړي هلته، د کتاب نه مستفید شي، ورزشکاران تربیه کوم چې مسابقات ته ولېږم، او اکادمي باید گسترش پیدا کړي ټول افغانستان کې.
درنو اوریدونکو، دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
ګل مودې قومونوي باغ کې دې افغان دیو، ګل مودې قومونوي باغ کې دې افغان دیو، شپوت سرابونه یو بل دیو روخان دیو، حق دې ژوندانه لرو، حق دې ژوندانه لرو، بس پورا ارمان دیو، آشنا کتاب زمون لوگو تروان دیو، یا تر بل قربان.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د حقیقت صدې یوې بلې خبرونې ته مو زه اکرام الله اکرام یو وار بیا هرکلی کوم. په دې هیله چې تېره اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره شوې وي، لکه څنګه چې تاسې په جریان کې سې، درنو دوستانو، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې موده پای ته رسېدلې ده، او یو شمېر نوماندانو د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. دا چې د دغه نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسه چې سورز وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیړلو خبر ورکړی، او دا پروسه کوم سرته رسیدلې، همداراز د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو مسله کوم سرته رسیدلې، دا غواړو په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث وکړو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایان زبی سادات ملمه دي. سادات صاحب، ستړي مشي، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. کپایلې لدینه کو چې سورز وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبر ورکړ چې ولسمشری انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو اسناد به چیړي، د دغه اسنادو د چیړلو چاره کوم سرته ورسېده.
ډېره زیاته مننه کوم اکرام صاحب، زم تاسو ته ساجر قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ولسمشری ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسېده، او همدغه زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو د دوی اسناد وڅېړي او وبلیدل شي چې د دوی له جملې څخه څوک کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا کړي. دغه موده دوه اونۍ ده، او د همدغه میاشتې په 14مه نیټه به د ولسمشری د ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لیست خپور شي.
یعنی په دې د کوم اسناد چې تاسو څېړئ، اصلا په دې اسنادو کې به کوم موارد وڅېړل شي؟
هغه کوم موارد چې قانون وضع کړی دي همغه به څېړل کیږي. دوی باید د افغانستان تابعیت ولري، دوی باید افغان اوسېږي، او د هغې د اثبات لپاره باید دوی خپله پیژندپاڼه یا تذکیره له ځان سره ولري، او هم باید سټیکر شوی اوسېږي. په ورته وخت کې دوی باید هغه د اصول رفتار په نامه باندې کوم څه چې په معلوماتي بسته کې دوی ترلاسه کړی و، هغه هم باید دوی امضا کړی اوسېږي. د کوم محکمې له لوري دوی باید په کوم بشري زید جرم باندې نوی تورن شوی. دوی باید د سلو زرو کسانو حمایوي تذکیر له ځان سره ولري، هغه هم باید څه باندې شلو ولایتونو استازی توب وکړي تر څو، او هغه باید ډوپلیکیټ تکرار ونه وسیږي. که په هغه کې 25 سلنه بیا هم تکرار ووسیږي، دوی بیا هم واجد شرایط دی بلل کېږي چې دوی ابتدایي لسته لاره پیدا کړي، او که د 25 سلنه څخه دوی دغه تکرار او ډوپلیکیټ زیات ووسیږي، په هیڅ صورت سره به هم دوی ابتدایي لسته لاره نه پیدا کوي. په ورته وخت کې دوی باید یغه کوم د روغتیا په اړه باندې کوم استلام له دوی څخه کیږي چې دوی باید کوم تکلیف داس تکلیف ونه لري چې هغه د جوړیدو نه وسیږي، هغه باید دوی جواب کړی وسیږي. همدا ډول مخکې له دې کومه وظیفه دوی درلودله، د هغې استعفا خط هم باید دوی په مغه دوسیه کې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې ځینې نور همدا ډول د 1 میلیون افغانیو هغه بانکي اویز یا چک باید دوی په خپله دوسیه کې له ځان سره ولري، چې د 1 میلیون افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ضمانت په شکل سره ایښودی دي. په ورته وخت کې همدغه کوم موارد چې په د ولسمشرۍ ټاکنو په نوماندانو باندې پلي کېږي، د دوی په معاونینو باندې هم همدغه موارد دي چې دغه ټولو ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درست او په غور سره د دوی دغه اسناد وڅېړي، وروسته له هغې به ولیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه یې څو تنه یې کولی شي ابتدایي لسته لاره پیدا
کړي. تاسو د تکراري تذکرو یادونه وکړه، ساده صاحب، څنګه به معلوم شي چې مثلا د کوم کاندید تذکرې تکراري دي؟ مثلا یو کاندید 50,000 تذکرې کول لري، بل کاندید دې ته ورته 40,000 تذکرې کدې سره جوین وي، یعنی یو شان وي، بیا د دې مخات څنګه نیول کېدی شي او څنګه اصلا معلومېدلی شي چې د چا تذکرې جالي دي؟
مونږ هم په هارد شکل هم په صاف شکل دوی څخه دغه اسناد ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کوي. له هغې وروسته زمونږ د آی ټي برخې همکاران هغه سیستم ته داخلوي او کله چې هغلته ولیدل شي تکرار یې ډېر په اسانه سره دوی کولی شي راوباسي، یعنی په هیڅ صورت سره هم تکرار نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ دی. یو هغه څه چې هغه قانون وضع کړی دی، هغه 25% دی، نور انشاءالله دغه تشویش یا ویره نشته.
هدف مې دا و، مثلا یو رای ورکوونکی خپل تذکره تا تم درکې، ماته مرکې، یو بل کاندید تم ورکې، یو بل کاندید، یعنی لسو کسانو ته خپل تذکره ورکې. دلته تاسو څنګه معلوموي چې یعنی دغه یو تذکره اصلا چا پسې به حسابيږي؟ یعنی دلته خو ورکړ شوی دی لسو کسانو ته، څنګه تاسو معلوموي چې د کس د خپل تذکره پاول زل چاته ورکړي؟
زموږ سره خودی په سیستم کې ثبت دي څوک کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی مراجعه کړي او نوملیکنه تر سره کړي ده، همغه په تبه حسابيږي او وروسته لغې څخه چې بیا همغه تکرار راوځي هغه په هیڅ صورت سره غدوم کستن په هیڅ صورت سره هم نه حسابيږي. همدا ډول زموږ همکارانو همدا ډول میکانیزمونه رامنځته کړي دي تر څو په اسانه سره دوی وکولای شي به هغه ته حقدار ته وسپاري او د دې ډول ستونزو مشکلاتو مخنیوي وکړي. او دغه ډیره ښه تجربه موږ د پاره په تیرو ټاکنو کې ولچرګي په ټاکنو کې هم چې هغه ته هم ورته موارد چې تاسو ورته اشاره درلودل موږ درلودل، ځنو د ولسی جرګې د پاره ځنو نمائندانو هم دغه کړي وو چې دوی څو ځله کوشش دې کوي چې هغه تکرار تذکرې په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ومني، اما په هیڅ صورت سره هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه وي. او هغه میکانیزم یا هغه سیستم چې موږ رامنځته کړی وو هغه ډېر په اسانه سره دغه ستونزه راایستله.
د شرایطو یادونه تاسو مخکې وکړه، کوم شرایط چې ټاکل شوي دي د نوماندانو لپاره؟ دا اصلا د په ځانګړي ډول تذکرې یا مثلا د 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه باندې کېښودل کیږي، دا لنوماندی وړاندې باید تاسو ته درس پرل شوی وي کنه؟ لنوماندی وروسته بیا دا تاسو څېړی او دا تاسو ته سپارل کیږي؟
همغه د سفتنام کوم موده چې وا او همدغه نوماندانو چې رسمه نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوله، دوی باید دغه ټول اسناد څه چې ضرورت دي هغه د اړتیا وړ اسناد باید دوی له ځان سره درلودلی. همدغه ډول دوی ترسره کړي هم دي، یو نومان چې هغه تر راتلو د سفتنام لپاره دوی باید د 100,000 کسانو تذکرې هم په سافټ شکل سره هم په هارد شکل سره له ځان سره درلودي او زموږ همکاران ته تسلیم کړی وای. همدا ډول د 1,000,000 افغانیو ضمانت هغه بانکي اویز دوی باید په خپل همدغه دوسیه سره یې خوي او لاغې وروسته دوی کولای شوای په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د احتمالي کاندید په توګه دوی ځان ثبت کړي. تر اوسه پورې همدغه 13 کسان هم زموږ سره احتمالي نوماندان دي. وروسته له دې چې ابتدایي لیست خپور شي، لاغې وروسته به دوی د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي کاندیدانو په لیست کې ځای نیسي، یعنی هغه ثبت نام په ورځ باندې دوی هم دغه ټول اسناد شواهد لزان سره راوړي دي. لاغې نه مخکې موږ یو بل پړاو درلودو چې هغه د معلوماتي بستو د ویش لړۍ و. د جدید اول نه د جدید تر 12 پورې موږ یوازې د معلوماتي بستو د ویش لپاره ځانګړي کړی و چې یو نومان باید پوه شي چې کله زه غواړم ځان نومان کړم څه ته ضرورت دی او کوم اسناد باید لزان سره ولرم. په دې اړه باندې ټول هغه وضاحت په مغه معلوماتي بستو کې یا معلوماتي کڅوړو کې د دوی لپاره وو تر څو د دوی هم په دې پروسه باندې پوره پوه وسیږي. او د جدید د 12 نه د جدید تر اخره پورې د ثبت نام موده و چې دوی باید په دغه موده کې هغه ټول اسناد دوی تکمیل کړي وسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
اوس چې د اسنادو د څېړلو پروسه د موده ده، ستاسو وړاندوینه څه ده چې څومره کسان به لومړني لیست ته لاره پیدا کړي؟ د 13 کسانو به څومره پاتې شي، څومره به مخکې ولاړ شي؟
زه چې څومره باوري یم وبګورو چې د دغه لیست اتلس کسان څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دی بلل کیږي چې دوی د ابتدایي لیست لاره پیدا کړي، اما باورمن په دې یم چې دغه شمیره به نوره هم راکمیږي ځکه د سلو زرو کسانو ایم آی وی تذکرې د ځان سره درلودل هغه هم باید ټول سټیکر شي اوسیږي، هغه هم د شاوخوا شلو ولایتونو استازیتوب وکړي، دغه څه نا څه به ستونزمن کار اوسیږي. اما خدای دې وکړي چې دغه نوماندان ټول دغه شرایط پوره کړي او وروسته له دوه اونیو څخه به ولیدل شي چې د دوی له جملې څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط د دې بلل کیږي چې ابتدایي لیست لاره پیدا کړي.
هغه کسان چې لومړني لیست لاره نه پیدا کړي دغه یو میلیون افغانۍ چې ضمانت په شکل کمیسیون سره کېږي دا ورته بیرته سپارل کیږي؟
بله، دغه پیسې به بیرته دوی ته سپارل کیږي تر هغه پورې چې د رای ورکوونکو رای پاڼې تر هغه پورې نوي چاپ شوي. کله چې رای پاڼې چاپ شي لږ وروسته بیا دغه پیسې به هویت برته نور کولی.
یو بل مسله چې تاسو وړاندې ورته په شرایطو کې اشاره وکړه غو د استعفا مسله و، په دغه اتلسو احتمالي نوماندانو کې چې اوس ځانونه نوماندان کړي دي رسمي نوماندان دي، په دوی کې ځینې کسان د سشته د ولسمشر په ګډون باندې او د اجرایي رئیس په ګډون باندې چې هغه لوړې دولتي دندې لري، د دوی د استعفا مسله بیا څنګه کیږي؟
د ټاکنو د قانون د 33مې ماده پر اساس باندې ولسمشر او د دوی مرستیالان کولای شي خپل دندو ته دوی دوام ورکړي تر هغه پورې چې ټاکنې تر سره شي او د هغه پایلې معلوم شي. بغیر له هغه څخه نور دولتي مسؤلین او مامورین دوی په صورت سره هم کله چې ځان ولسمشر ټاکنو ته ځان نوماندوي له دوی باید د خپل استعفا خط هم په دغه دوسیه کې ځان سره ولري او دوی باید مغلی ته مخکله دي چې دوی ثبت نام کوي دوی باید د خپل دند څخه استعفا وکړي ځکه غلطه ویل شوی چې دوی باید د سینا چې خدای مکرای دولتي امکانات څخه دوی به استفاده ونه کړي.
خو اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله راپورونه دا موجود دي چې لا هم د خپل دند نه استعفا نه ورکړي.
د اجرایي ریاست په اړه باندې په اوس کې د ټاکنو پلان کمیسیون په دې باندې بحثونه کوي، تاسو پیږی چې د ملي والو حکومت د یو توافق پر اساس باندې رامنځته شو او د هغه توافق پر اساس باندې پرمختی د اجرایي ریاست لیدلوري دغه د دوی وی چې تر هغه پورې چې ولسمشر یا حکومت شتون لري دوی هم به رسمیت لري او ضرور نه ده چې دوی هم استعفا وکړي. اما په قانون کې موږ تاسو د اجرایي ریاست په اړه باندې څه نه لرو، مخکې اشاره درلوده چې د یو سیاسي توافق پر اساس باندې رامنځته شو، خو په اوس کې به وګورو چې په دې اړه باندې څه فیصله کیږي. پر اساسي قانون د پتار بنسټ به هم په دې اړه باندې خپل ارزونه تر سره کړي او لږه وروسته به ان شاء الله چې کومه فیصله ترسیږي حتمان به تاسو سره شي.
یو بل مسله د دوهم تابعیت درلودلو مسله ده چې ځینی اوازې دا سيدي چې یو شمیر کاندیدان شاید دوهم تابعیت ولري که ثبوت پېشي هغه به د لیست نه حذف کیږي، یعنی په لومړي لیست تبلار نه پیدا کوي.
موږ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لاله ټولو هغه سفارت خانو څخه د دې پوښتنه کوي په رسمي ډول سره چې هغه کسان چې دوی په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره احتمالي نوماندان دي دوی په اړه باندې لمون سره معلومات شریک کړي چې دوی دغه هیواد تابعیت لري که نه لري، او همغه رسمي استلام کې به دوی مونږ ته ځواب راکوي او مغه به دوی په خپل دوسیه کې هم دوی په دوسیه کې شتون لري. دغه ټول موارد په دوی باندې پلي کیږي. په قانون کې دغه وضاحت لري چې اغه څوک چې غواړي ځان ولسمشر ټاکون ته نومان کړي هغه باید د افغانستان تابعیت ولري او د بل کوم هیواد تابعیت ونه لري. همدغه به موږ د فار اصل وسیږي او د همدغه پر اساس به موږ له دوی سره برخورد تر سره
کړو. د روسي پښتنې په توګه سادات سپ د ولسمشر انتخاباته سره یو ځای د ولایتي شورا او د غزنی انتخاباته همدار از د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به هم تر سره کیږي. سره لدی چې کمیسیون ډاډ ورکړي د فکر نه کوي چې ستونزمنه به وي ټول انتخابات چې په یو ځل باندې
ستونزمنه به وسیږي اما ناممکنه به نه وسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې په هغه ټاکلې نیټه چې د چنګاښ نوویشتمه ده ترسره کړي. په دې برخه کې بیا هم د ټولو خواوو همکارۍ ته مونږ اړتیا لرو. همدا ډول نور هغه بنسټونه چې دوی هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاس ورکړي او د ټاکنو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت په خپل وخت ادا کړي لاغو څه زموږ وختونه دغه د چدي هم خپل مسولیت خپل وخت سره ادا کړي کچیر ته حکومت دی حکومت باید بودیجه خپل وخت تاکونکو خپل وخت میسون ته ورکړي امنیتی بنسټونه هم باید امنیت خوندي کړي تر څو تاکونکو خپل وخت میسون په ټول هیواد کې تاکنې تر سره کړي او زموږ هیوادوال هم د تاکونکو په ورځ باندې راووزی او د خپل خوښې نمندان ترای ورکړي
ډیر زیات مننه سعادت صاحب کور درنو اوریدونکو دا و د حقیقت سره د دیونه خبرونه تر بیا د الله پامن
گیران کرده شب و روز کرو گشتم از این ملک میبرم